مشالډي په روانه پرونه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني وخت ګرمي 12 بجې شوی په دې خبري غړې کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري په خبر ضلع کې د مشمانو د خرخې غړې دی او مرکز فانستا او په دې به هم خبر شي چې وزیرستاني کډوال په پکتیا کې څه ستونزې لري په نور هم یو شمېر موضوعات لرو او تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیر ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوي
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومان د خیر خیګړې ترنشي مرکزونه بیا پرانستل شوې دي د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان په پاکستان کې د کورونا د واکسینو د کمی په اړه خبر شوې راپورونه رد کړي دي او په مغربي هندستان کې د سمندري طوفان چپه سلور وش کسان وجلی او نور پاوشا سله لا درک کړي دي د خبرونو تفصیل په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومانو د خیر خیګړې ترل شوی مرکزونه بیا پرانستل شوی دي دا مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځای خلکو لخوا د زنو شکایتونو لکبله ترل شوی چې اوس یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان برقمبر خېلو باړا ډوګرا جمرود او لنډی کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړی دي د خیبر د صدای امن پروګرام مشر عبدالغنی پرون مشال ریټول چې اوس په دې مرکزونو کې خزینه کارکونکو خدمت کوي او د ماشومانو میندو لپاره د ناسته او پردې تنظیم هم شوه دي نو موري زیاته کړه
په هر یو مرکز کې زنانه ناشتي دي زنانه ته ګوتې لګوي بل خبره دا ده چې د خلکو د ډیماند او چیرې تاسو په ګډ باندې فیمیل کینه وي نو اوس موږ په ګډ باندې زموږ فیمیل خستې دي لوکل فیمیل دي
د نړیوال بینک قدرتي اپتونو د نظم د ادارې پی ڈی ایم په مرستا په قبایلی ضلعو کې د صدای امن پروژې د لاندې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د حاجتمند میندو او د غي د اولادونو سره مالی مرسته کیږي او غیتا د روغتیا په اړه لارښودنه هم ورکول کیږي دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جنگ جګړو او بېقرارۍ لکبله د تعلیم او روغتیا ډانچې ته زیان رسیدلې دی او ډېرې سیمې د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان په پاکستان کې د کورونا د واکسینو د کمی په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي دي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ساینوفارم واکسینو د نشټوالي په اړه خبر شوی راپورونه به بنیاد دي او دا چې د واکسینو د دویم خوراک یقیني کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي په عین حال کې د کورونا د مخنیوي په اړه قومي مرکز ان سی او سی ویلي چې تر اوسه په پاکستان کې 9,70,000 کسانو ته دواړه واکسینونه ورکړل شوی دي ان سی او سی زیاته کړې چې نن په هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو ځنو بندیزونو ته د بیا کتنې لپاره غونډه هم کوي د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه د کورونا 2,09,28 پیښې ثبت شوې دي او 9,725 کسان ترې مړه شوي دي خو خواوشا 3,09 ترې بیرته جوړ شوي هم دي په مغربي هندستان کې د سمندري طوفان چپې سلور ویش کسان وجلی او نور خواوشا سلیلا درکه کړې دي طوفان د ګجرات په ساحلي سیمو کې د بجلی نظام هم ګډوډ کړی دی ای پی خبري اجازه د چارواکو له قوله لیکلي چې د مې په 14 د زورور سمندري طوفان 14,500 کورونه نړولي او 2,400 کلی یې به بجلی پرېخې دي بلخوا د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې هم دوه ورځې د سخت ګرمۍ نه وروسته د ګرد طوفان د ښار ځینې سیمې اغېزمنې کړې دي او د چتونو را پریوتو په پیښو کې سلورو کسانو ژوند بیرلې دي او د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړي چې واشنگتن په آرکټیک سیمه کې په پوځي حلو ځلو اندېښنه لري نوموړي دا مهال د اروپا په سفر دی چې پکې داغه د روسیې د بارني چارو د وزیر سرګیلاروب سره وړومبي رسمي ملاقات هم شامل دی بلینکن پرون د ایسلند په پلازمینا ریکیاویک کې د اتو غړیو د آرکټیک کونسل د غونډې نه یو ورځ وړاندې خبريالانو ته وویل چې امریکا په آرکټیک سیمه کې په مخ په زیاتیدونکو پوځي حلو ځلو اندېښمنه ده نوموړي زیاته کړه باید موږ د سیمې د نظامي کولو نه ډډه وکړو د آرکټیک کونسل په اتو غړیو هیوادونو کې کینیډا ډنمارک فنلینډ آیسلینډ ناروې سویډن روسیا او امریکا شامل دي دا د دې وخت خبرونه
مشال لډو ته غوګستې دا شاهین بنرې چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل تاسو یې زمخ پرولې په مشال لډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په خیبر ضلع کې د ماشومانو د خیر ښېګړي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي.
هغه بیا ټوټل 25,000 روپے جوړیږي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې خپل زنانه د مرکزونو ته راولګئ. صدای امن مرکز ته
پکتیا کې وزیرستاني کډوال لڅ ستوند سره مخ ته پر دې هم راپور لرو. دا به هم وری چې د پکتیا مشرانو په افغان حکومت او طالبانو دواړو خوا وغکړې چې هیواد کې سول راولي.
سول په هغه چا باندې راولې چې جنگ یې درد لیدلې ده، نه له هغه چا چې نن یې قصرونه د جنگ په برکت آباد کړي دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمبه دغه راپورونو او نورو تفصیل د خبر پختونخوا په خبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند لاندې د صدای امن پروګرام په نومو تړل شوي مرکزونه یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. دا مرکزونه څه موده وړاندې د ځایي خلکو د شکایتونو او اسانتیاو د رښتوالي له کبله تړل شوي وو. د پروژې چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د بې وزله ښځو او د هغوی د اولادونو سره مالی مرسته کیږي او د روغتیا په برخه کې لارخونه کیږي. ځای خلکو د مرکزونو په پرانستل کې دوه د خپل خوشحالي څرګندونه کړي. نور تفصیل فرحات چینواری راکوي.
د خبر ضلع د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دوی د تیرا په باغ میدان، برکمبرخیلو تکیه مرکز، باړی، ډوګره، جمرود او لنډ کوتل تحصیل ودانیو کې دننه د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د مالی مرستې تړل شوي مرکزونه بیا خلاص کړي او د ځایي ولس د پردې او ناستي مناسب انتظام غوښتنې پوره کړي. نو اوس په کار ده ټول کومونو مستحق ښځې دې مرکزونو ته ورشي او خپلې مرستې دې ترلاسه کړي. د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام کوارډینیټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وایي
دا خواست تاسو چې کوم زنانه دي چا سره د دوو کالو یا د دوو کالو نه کم ماشوم دی هغه تاسو خپل صدای امن مرکز ته راولېږئ چې خپلې روپۍ واخلي. دا خو ته به 2,500 روپۍ په یو تک باندې ملاویږي. دا ټوټل 12,500 روپۍ دي چې په 500 اکساتو باندې به دې ته ملاویږي. بیا چې کله چا 2,000 روپۍ اخیستې وي او هغې نه بعد بیا بل ماشوم وي د هغه دپاره فارم بې چا جوړه کړې وي او په منځ کې د دوو کالو گیپ وي هغه دوباره هم راتلی شي. نو هغه بیا ټوټل 25,000 روپۍ جوړیږي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې خپلې زنانه د مرکزونو ته راولګئ صدای امن مرکز ته.
عبدالغنی وایي چې د ځایي خلکو شکایتونه مو لرې کړل او په دې مرکزونو کې مو اوس د سړو په ځای ښځینه کارکوونکي ګمارلي.
مخکې زمونږ د خلکو کومه د رایه وه چیرې دی کې د زنانه سټاف هم واخلي. نو اوس شکر الحمدلله زنانه سټاف اغسته شوی دی. په هر یو مرکز کې زنانه ناستې دي چې د زنانه او زمونږ زنانه چې کوم سټاف دي هغه ته ګوتې لګوي. سړی ته اوس ګوتې نه لګوي، زنانه ورته ناستې دي، زنانه ته ګوتې لګوي. بله خبره دا ده چې د خلکو د ډیمانډ و چېرې تاسو په ګیټ باندې فیمیل کیناوی. نو اوس مونږ په ګیټ باندې زمونږ فیمیل اخستې دي، لوکل فیمیل دي، دوم هغه لاکی فیمیل دي، هغه اوس راځي په ګیټ باندې ولاړې وي. نو دغه تکلیف هم ان شاء الله ختم شو.
په صدای امن مرکزونو کې د بدلون په اړه را سره د لنډ کوتل ځنې کسانو خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
سید کریم شاه پرده مغم نو پکې لګا باثرومونم پکې نو دا مسالو شرش په زیاتو کله کله یو موسم نیمه کې ګرمه لري سبو رښت وځنه بیماری دو خرابې دوبه اوس مسله انساله هغه مسله اوس نشته.
سید نواز زه لوشن من ډیر تکلیف دی بسار سره به دا غم کوي چې بس یو 2,000 روپۍ خرچه ده او زنانه خو بس فامیله شي خوشاليږي په قربت زیاتې د دې تکلیف دی منګي خو بس دینه نور نه زیاتېږي ډیره زیاته ده. دا خوشین مان چې کولاو شو موږ ته ډېر سہولت جوړ شي دی معنی
د نړیوال بینک او قدرتی افتونو د سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم په مرسته په قبایلي ضلعو کې ځپل شوو سیمو کې میرمنو ته د صدای امن په نوم پروژې لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم په 500 کستونو کې د دوی یو ماشوم ته 2,000 روپۍ ورکول کیږي. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د مرستې ورکولو په وخت ډاکټران د مور او ماشوم طبي معاینه کوي، جسمانی او ذهني نشونمای ګوري او ګزند په شمول یو شمیر نور مهم ویکسین هم ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، په افغانستان کې د ایران د وزیرستان بې کوره شو خلکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د هغوی د ستنېدو بندوبست وکړي. دوی زیاتوي چې د کلونو رئیسې بې کور او د ستونزو سره مخ دي، خو د حکومت او ولسي مرستندویه ادارو په پام کې نه راسي. د وزیرستان نه بې کوره شوي ګڼ شمېر کورنۍ دا مهال د افغانستان په پکتیا او برمل سیمو کې په ژوند تېرولو مجبور دي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د دوی د راستنېدو په اړه څه پلان نه دی وړاندې کړی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په قطبی وزیرستان کې د 2014 کال پوځي عملیات ضرب عذاب په وجه د افغانستان برمل پکتیکا ته ورغلی وزیر قبایلیون ویایي چې د کډوالۍ ژوند ناستی سخت تنګي د پاکستان حکومت د دوی د پورا د واپس تګ لیارې سامې کی چې دوی بیرته خپل وطن ته لوړ شي. په دغه برعکس شادم وزیر مشال ریډیو ته وویل:
افغانستان
پکتیکا سیمه برمل شمیش د یو بل پاکستانی کاډول شمالی وزیر خبر هم وار وئی
سر افغانستان حکومت مرسته کو خدا مرسته سره سره کول سیوا بوجه را سوی غمی سره خدا مرسته نه درسته دلی سمیل تا تیرا تیرا را سه دلی پاکستانی کډول چې تر ځوان د دغه اول سنه تا با سو وای دبر کړه دا څه خبره ده چې په دغه افغانستان کې میر ډیر وټه کده دغه کړه نو کاروباری نه سبا خالی او تاسو په ورځونه د جاتل سی پدان نه سی جاتل
کیرولا وزیر یای چې په خیمه کې ژوند تیراولو باندې مجبوری د پاکستان حکومت دا د واپس تاګ لیارې رو ته سامې کی
میزبان کی پختګی تا جاره کې تر په خیمه ګرځون دا نه تاسو په کې نه منامن تاسو کې میز خپل کې نه تاسو واپس لوسی او خپل کې نه رنگ دي دغه پیسې ته نه لاسي ځکه ته بیا تخ نو وسري شي په خیمه کې ژوند ته راي.
مشال ریډیو چې په افغانستان کې د پاکستانی کډوله غشتنه د سویلي وزیرستان سره تعلق لارین کی سېنېټر دوست محمد ماسید مخه تکشیش وی هغه وویل
سفران سیکرټری سفران منیسټر سره خبره کاوه چې ریفیوجیز چې دي کنه د فدرل ګورنمنت سره دي نو زه ان شاء الله دا خبره ورورسم بای چې صورت کدای شي مونږ زه کاوه تر پاوای
په افغانستان کې مشته پاکستانی کډول دا هم وویل چې د پاکستان حکومت چرواکی دا دوی نور نستړی وی زوراوی او چې سمرا زر کدای شي دوی د خپل وطن ته پریج دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
ما مشال لډیو ته غوګستی اوسو کورمتا د کورمه سده بازار کاروباریان وای د بجلی نشټوالی لکبلې کاروبارونه ولاړ دي. دی وای حکومت ورسره لوسنامه کړی و چې د بجلی په بلونو کې به ورسره رعایت کوي، خو بیا حکومت لخپلې جمنی په شاشو. بلخوا بیا چارواکي وای چې د دغه سیمې خلکو میټر لری کړلی نو ځکه یې پر بجلی بند کړی دا. نور تفصیل سیمې د طارق رضی په راپور کې.
په کورما کې د ساده بازار تاجران وای د بجلی نشټوالی د دوی پر روزګار اغیز غورځولې دي. د ساده یو تاجر ادګول وای هغه خلک چې د بجلی د سامانونو کاروبار کوي او یای روزګار په بجلی دي بالکل خراب شوه، ولې چې په یاد بازار کې تر ډیر وخت راهسي بجلی هډشتانه. ادګول زیاتوي په بازار کې اکثره دکانداران لشمسي بجلی او یا په جنریټر خپل کار او ضرورتونه پوره کوي، خو مسله دا ده چې د یوشین نرخ بیا د نورو زینو په مقابل هغل ته زیات غورځيږي، نو داسې بازار ته د ګاک مخه ډیر کم شوه.
بلپون بلب ضرورت نه غا په سولر او په ډی سی باندې کار کوي، خو لیکن دا درزی یا د موده کار د یو پی ایس ټپلیزر جوړول دي د ټیسټینګ یا خراد ولا دي یا میسول ویلډینګ ولا دي، دوی کارونه بغیر د بجلی نه کوي.
ساده بازار د ضلع یو لوی تجارتي مرکز دی چیرته کې تر وزرو زیات مارکیټونه او دکانونه دي. د بازار یو بل تاجر عمران مقبل وای په 2019 کال کې د بجلی محکمې چارواکو له دکاندارانو محسوس بیلونه د اخستلو لپاره یو موعده وکړه، خو بیا وروسته هغوی له خپل خبرې واوړیدل او ویلې چې پوره بیل به ورنه اخلي، خو چې کله دوی داونه منله نو بجلی ور باندې بند کړه چې لا تر اوسه بیا نه د بحال شوی.
بازار کمیټه د بجلی اپډې سره ماهدا وکړه، دوی میټرې ولګولې، سکاله میټرې ولګولې، ځکه کوم ماهدا دوی کړی و هغه نه بیا اپډا ورسته شو، نو د خلکو بیا د میټرې لری کړی. دوی ولس دا مونږ نشو برداشت کوم سره ځکه ماهدا شوی دی باغې باندې د مال وشي.
کله چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی نه وي، نو محسوس بلونه د اخستو په بدل کې به د بجلی دورانیا زیاتول لپاره لسیمه مشرانو سره موعده کېدل. خود سده سرکل اس ډي او زید اورګزی وای ووز داسې دوی نشي کولای زکه کمرشل صارف میٹر لگاول په صورت کې لټس کو کمپنی بجلی تلا سکول شي.
وټا د میټر دې څو میټر لګینا مل دې پیمنٹ رچینا نو مل هاي اپس دا لگا وکړو سیرا مل دې څخه دو کله ایګری شو په میټر باندې کوور سا کینستو موږ ټا ټیک ټاک بجلی ورکو او دوه موټا مل دې په میټر باندې پیمنٹ کین نو مل دې څه دي کوم دکان دې دکان نه وځي څوک سودا کوي بس مل دې وبډا دی خوشالي څنګه ته مو بجلی ور.
د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځور دروستا قبایلی سیمې قانونان په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ شوی دی. کڅو هم تر انزمام رستا د ضلع په کمرشل صارف میټر لګول زوري شوی، خو لا هم هغلته حکومت په زاړه پالیسي ډومېسټک صارف یا د عام خلکو کورونو ته شپږ غنټې مفت بجلی ورکوي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑے لاڑے دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یو نیمه بجه
مشال لړیو ته وغوښتل. پاکستان د افغان طالبانو سره د مالی مرستو په اړه د افغانستان د مشرتابه بیانونه غیر ذمہواره او بې بنیاد بدلی او وايي داسې بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. که څه هم پاکستان د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د طالبانو مالی سرچینې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې وسلوال اهم حلتا برتی کی. شنون کی وای طالبانو په افغانستان کې خپل حمله تیزی کړی، نو د افغانستان مشروالی د بیانونو د لارې په پا پاکستان فشار چول غواړي چې طالبان اوربند راضی کړي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مئی پر ولسمه په ایوی خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې بی بنیاد تورونه باور ختموي، د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او په افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول لپامه غورځوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت تر دې دمه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د بیان په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کم افغان چارواکي یا د کم بیان ذکر نه دی شوی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظمه نظام چلوي، طالبان هلته د تګ راتګ او رصد اسانتیاوې لري، مالی سرچینې یې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې کسان هم هلته برتی کیږي. افغان ولسمشر په پاکستان د نیوکه په داسې حال کې کړی دی چې د مئی پر لسمه د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په غیر اعلانیه سفر کابل ته تللی وو او نوموړي د اشرف غنی ترڅنګ د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره بیل بیل ملاقاتونه کړي ول. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د بارنو چارو پو آصف دورانی وایي د ولسمشر غنی دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان یې تورونه لګولي. د نوموړي په خبره نه غني چې د داسې بیانونو لوجې به پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه راکم کړي.
ما په نظر کې خدای اول ځل په مخ کې څه وي دا افغانستان او پاکستان نو دا چې کوم خبرې روان نو دا څه حیران نه پاکستان د خو هغه اختلاف نه دا خو په دا هغه افغانانو باندې دي که طالبان دي که شبنستان دي که د کوم ډول د هغوی کوي پیسې به دوی کوي پاکستان دي چې هیڅ پاکستان نشته.
له ولسمشر اشرف غنی وړاندې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ایوي غونډې ته په وینا کې په پاکستان تور ولګو چې له طالبانو ملاتړ کوي او غواړي د یو قدرت طلبه ګروپ په مرسته افغانستان بیا ضعیف کړي. طالبانو د نوموړي د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي. په کابل کې د سیاسي چارو پو نجیب آزاد وای افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرخو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي، یوازې ځان تر بیانونو محدود کړي کم چې ګټه نه لري.
ټول نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې کمیونیکیشن چې دی او کوم روابط چې دي هغه ټوټلی په ډیپلوماسۍ باندې ولاړ وي. بیانونه هیڅکله نشي کولای چې د بل هیواد په پالیسۍ کې تغییر راولي، بلکې کله کله برعکس لا ډېر زیات تاوان رسوي. نو د دې په ځای باندې چې بیاناتو باندې تکیه وشي، په کار داوا چې ډیپلوماسۍ دلاري او ډیپلوماسۍ لپاره اوس که څه هم ډېر ناوخته شوی دی، افغان حکومت پیدا کار کلونه وړاندې کړی وای، په ټوله کې دغسې بیانونه په هیڅ عنوان نشي کولای چې هغه که پاکستان یا که بل ملک وي هغه دې ته مجبور شي چې هغه د افغانستان په پیس پروسس کې رغنده او پازیټیو یا مثبت رول ولوبوي.
د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي مشران وخت په وخت د یو بل هیواد دوري کوي چې ورسره په ارزي توګه په خپل منځي اړیکو کې خواله راشي، خو سمود ورسته بیا یې اړیکې خراب شي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي. افغان حکومت او چارواکي د ایوی اوګدې مودې راهسې پاکستان په دوه مخي پالیسۍ تورنولو سره وایي چې په هیواد کې دورانې او ترشا لاس لري، خو اسلام آباد همیشه دا تورونه رد کړي. خبریال سمی یوسفزی وای طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حمله تیز کړی دي، نو د افغانستان مشرولي د دې بیانونو د لارې په پاکستان فشار اچول غواړي چې طالبان اوګد مهاله اوربن ته راضی کړي.
افغان حکومت باندې د طالبانو بریدونه زیاتېږي، بل طرف ته امریکایي قواوې له افغانستان وځي، نو شپنی او د دې د حکومت چارواکي جدي فشار لاندې دي. غیر خبره ده که طالبان بریدونه زیاتوي نو پاکستان باندې هم د افغان حکومت د اعلاناتو د بیانونو فشار زیاتېږي. البته دغه وروستۍ بیانونه چې دوی ورکړي دي فکر کوم چې دا یو فشار اچول دي، خو دا داسې فشار ده چې دغه بیانونو سره زه فکر نه کوم چې کوم هغه عمده پالیسیانې دي هغه د پاکستان حکومت تبدیل کړي. خو دا الزامونه او د الزامونو جواب کې جوابي الزامونه دا سلسله د ډېر وخت نه روانه ده او دا به همداسې روانه وي.
افغان حکومت او طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی و، خو د مئی شپاړسمې راهسې په افغانستان کې جګړې بیا زیاتې شوې دي.
مشال اړیو ته وګورئ، احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې ممکنه څه خنډونه دي او بیا پر دغه اړه باندې افغان حکومت په پاکستان څه تورنه لګوي او بیا پاکستان د هغې په ځواب کې څه وایي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پکتیا مشران وایي په افغانستان کې د امن لپاره دا وخت حالات برابر او مناسب دی او باید افغان حکومت او طالبان خپل منځ کې سره سوله وکړي چې دا رنگ نور په دې هیواد کې د بیګناه ولس وجنه بند شي. تفصیل له سیمه د مشال لري خبريال نجيب الله خيره کوي.
د پکتیا پکتیکا او خوست یو شمیر دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د جګړې ری دوار لور وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او په خپل منځو کې د اور باندې کی. دوی زیاتوله د افغانستان د مسلې حل دا دی چې دواړه لوري روانې کشالې ته یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. د سه شنبې ورځې په غونډه کې چې په خوست کې جوړه شوې وه د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل جګړه د جګړې له لارې نه ختمیږي.
موږ دا د ټولو دواړو طرفونو نه دا غوړو چې نور به جنگ ختم کړي او د ایمي اوربند وکړي او سولې ته مخه وکړي. جنگ په جنگ نه ختمیږي او ډېر مړي وکړو بیا به هم خبرې تکینو. دا چې وروسته کینو خو دا چې اوس به تکینو خبر خبرو ختم کو.
قومی مشر حاجی عبدالرحمن زدران وای په ظاهر د جګړې دواړه لوري سوله غواړي خو تر اوسه د دوی ترمنځ داسې خبرې نه دي شوی چې معلومه شي څوک سوله غواړي او څنګه غواړي.
زه خدا سي آیم چې خپل حسابات علما کرام درته په مخ کې شي میک سي سټای اول بغانی صاحب ته وای چې تاسو یې غانی صاحب یې چې سوله غواړو طلبونه یې چې سوله غواړو د مانځ په څوک شتانه چې زه سوله څوک غواړم.
ویناوال وویل هغه کسان د خبرو اترو لپاره نه لیږل کیږي چې د هغوی په جنگ کې ګټي دي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزی په خپلو خبرو کې د سولې پر راوستلو کې د هغو مشرانو او عالمانو رول مهم وباله چې د جګړې څخه زیانمن وي او د خلکو درد درک کولای شي.
سوله په هغه چا باندې راولی چې له جنگ یې درد لیدلی ده، نه له هغه چا چې نن یې قصرونه د جنگ په برکت آباد کړی دی. هغوی سوله نه غواړي، د هغوی ګټه په جنگ کې ده. سوله په خړو پړو علماو راځي، سوله په خړو پړو مشرانو راځي، سوله په هغو ځوانانو راځي چې نن په سپېره کې پروت ده، نن په صبریو کې پروت ده. جنگ نه یې درد لیدله ده، په هغو باندې سوله راځي.
په خوست کې د زون په کچه د مشرانو او علماو غونډه په دې موخه جوړه شوې وه چې ولسمشر غني د دې سیمې یو دیني عالم مولوي محمد سردار زدران ته د افغانستان د عالمانو شورا د مشرۍ د سپارلو څخه قدردانی وکړي. مولوي سردار زدران د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د علماو یو وفد به جوړوو چې په هغې کې به شیوخ، مفتیان، برسوخ علماوي. دا به موږ د طالبانو سره په کلیوالۍ طریقه، د علم په طریقه به تلیږو. د دوی د مشرانو سره به د افغانستان د هدف ته چې هغه د عدالت نظام دی، د شریعت نظام دی، یو ښه نظام دی، یو پاک نظام دی، دې نظام ته د رسېدو لپاره به د دوی سره علمي بحث کوو. انشاءالله زه په دې باوري یم چې موږ نتیجې ته رسېږو.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر دیني عالمان او قومي مخور د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره د جرګې د ټاکل کېدو خبره کوي چې جمهور رئیس غني له مخکې د داسې وړاندیز څخه هرکلی کړی دی. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک په وینا دیني عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غني ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو څخه د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مشال لډو ته وګستې دا ونه جبل لو خل تاسو راپور وړاندې کوو چې د پکتیا اوسیدونکو څو غواړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت دواړو نه غوښتنه کړې چې سوله راول په وهواد کې.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنو نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړې دي. چې سو اتم سو بیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلي علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ او په رستنی مې کې هم ستاسو لپاره کورنی او نړیوال راپورونه لرو او دا به هم وره چې په پاکستان کې د چرګانو بای هغه لوړی شوی په عام ولستغه څه سرات دي. پر دغه ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو خو وخت کې دن کې د دولسنی بجی او شاهین بنیر هم سټوډیو تر غلی نور راځي چې له غوډ خبرو لنډي سورو.
ستړي مشه د دی وخت مهم خبرونه په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومانو د خیر ښېګړې ترل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دا مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځایي خلکو لخوا د ځینو شکایتونو له کبله ترل شوي وو چې اوس یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان برقمبرخیلو باړه ډوګرا جمرود او لنډي کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د دغه ادارې یو مشر عبدالغنی پرون مشالې ته ویلي دي چې اوس په دې مرکزونو کې خزینه کارکوونکي خدمت کوي او د ماشومانو او میندو لپاره د ناستې او پردې تنظیم هم شوی دی. د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په پاکستان کې د کورونا د واکسینو د کمی په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ساینوفارم واکسینو د نشتوالي په اړه خبر شوی راپورونه به بنیاد دي او دا چې د واکسینو د دویم خوراک یقیني کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه په پاکستان کې د کورونا 3,239,028 پیښې ثبت شوې دي او 19,052 کسان ترې مړه شوي دي خو خواوشا 3,093 ترې بیرته جوړ شوي هم دي. په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې 24 کسان وجدي او نور خواوشا سله لا درکه کړې دي. ای پی خبري ایجنسی د چارواکو له قوله لیکلي دي چې د می په ولسمه دي زورور سمندري طوفان 14,500 کورونه نړولي او 2,400 کلی یې بي بجلی پرېخي دي. بلخوا د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې هم دوه ورځې د سخت ګرمۍ نه وروسته د ګرد طوفان د ښار ځینې سیمې اغېزمنې کړې دي او د 70,000 پرېوتو په پیښو کې 14 کسانو ژوند بایللی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړې چې واشنگتن په آرکټیک سیمه کې په پوځي هلو ځلو اندېښنه لري. نوموړی دا مهال د اروپا په سفر دی چې په کې باغه د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاروف سره خپل لومبه مخامخ ملاقات هم کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
دا شین بنر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو او اوس راځو د موضوع ته چې د امریکا بارونو چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انټونیو بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې ویل دا سلیدل کېږي چې روسیا پر هغه بهرنیو کشتیو چې د شمالي سمندر لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې لنډوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې دا سبا د امریکا او روسیې د بونو چارو وزیران د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یو ډیپلوماټیک سفر وتلی ل خپل روسی سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاوی کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ییز او پایدار راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو غوښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سولې ایزي او لښخړو پاکي سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقليمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغه استخباراتي راپور لمخې چې په اپریل میاشت کې خپور شو، مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځنګړي ډول لدغه ځای د تیریدونکو بهرنیو کښتوی په اړه مقررات عملی کوي چې لنړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا بروف د دوشنبه پر ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې ویل، له پخوا راهیسې ټولو ته څرګند سوی چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرې په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
مشال لډیو ته وګورئ، تاسو سلامت سالي په راپور کې ورده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. اوس هم راځي ته چې پاکستان حکومت له دیرشو کلونو څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو رجسټریشن پرانستی دی. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړۍ ستنې وهلو وروسته باید د دوهمې ستنې لګول هیر نه کړي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکو مشالرو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخره پورې له اتلسو کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي. د ډاکټرانو په خبره د کورونا وایرس واکسین هیڅ سایډ افیکټس یا نقصانات نه لري، نو ځکه باید ترې څوک ویره نه لري. بشیرګواخ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مې په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پښتونخوا کې د واکسینو لپاره رجسټریشن ښه روان دی، خو باید لا نور چټک شي.
اوسا پورے بہ تقریباً زمنگا 5.5 لاکھ ویکسینیشن پہ صوبہ کی شروع ہوئی، آئے کہ 65,000 ہیلتھ ورکرز دی او باقی چدی دا زمنگا عام سویلینس دی دا شیڈیولم کی شیڈیول مطلب چچا زان رجسٹرڈ کڑی وی پہ 1166 باندھے او نامونگا واک ان چلک دی راشی بس ہمارا ٹائم کے دئی رجسٹریشن شوئی تو ویکسین ملو شی. او پرون دا سے دا 30-150 کالو نا برا خلقو رجسٹریشن شروع شوی دے. زمونگ دا دا غد پلان دا دے دا صوبائی حکومت چھے دا دسمبر 2021 پورے سمر چھے زمونگ الیجیبل خلق دی کم خلقو دا چھے ویکسین لگی دی شی اگر دا اتلس کالو نا برا خلق دی چھے دسمبر 2021 پورے مونگ دا ٹول خلق ویکسینیٹ کر جی.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس واکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجسټریشن طریقې دا ده چې یو لس شپږ شپېته ته د موبایل لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختی کارت نمبر ولېږي، بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولای شي. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي، خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسوي، نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعیت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زده دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعیت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستاسو د کورونا اغستلو امکانات کم سي 50%، 60% یا 80%. نو خلک باید چې د ډاکټر خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص، د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص، هغه خبرې ته غوږ ونه نیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړی چې د ویکسینو لګولو چاره تیز کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مې تر 13مې پورې 9,46,000 کسانو دواړه استنې لګولي او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړی. خو 1.9 میلیون خلکو یو استن لګولې دا او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دی کړی. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا استنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
مشال لډیو ته وګسته بشیر وخت استه راپور وړاندې کوو چې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې چا هم د کورونا یو ډوز کارولې وي نو باید نور هغه هیر نه کړي. او اوس هم راځو یوې بل موضوع ته. د بشیر کونو فعالان او ځای ولسوای چې د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه او قبایلي ضلعو کې هغه وسلوال او سخت دریځه ډلو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړي چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوي دي. دوی په بیلابیلو نومونو له خلکو چندې غواړي او خپل مطبوعات خپروي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې په سیمه کې د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته امنیت ښه شوی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه خپلې هلې ځلې پر مخ شوړې. دا به داسې حال کې ده چې له دغه سیمو څخه د هدفي بریدونو راپورونه هم رسېدلي دي. نور معلومات د شاین بنیري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې ولسی استازي او د حقونو فعالان وایي چې په بونیر، کوزدیر، ملکن، سوات او باجوړ کې وسلوالو ډلو بیا خپل هلې ځلې پیل کړې دي او د خپل سخت دریځه ایجنډې د لاندې د خلکو نه چندې او د جګړې لپاره مرستې غواړي. د کوزدیر اوسیدونکو او د پختون ژغورنې غورزنګ یو فعال شاه خالد محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې په دې کې هغه ډلې هم دي چې د حکومت لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
په ملکان کې او په چکدره باندې چې دین دا جیش محمد ول ډېر زیات دي. دوی دا ځای چې کم دین ودی نه علاوه زما خل د بل جهادي د خوانه راځي بیا په میدان علاقه باندې چې کم دین حزب المجاهدین ول دي په لور ډېر دي. پته مرګره باندې چې کوم دین بیا د لشکري صاحب او لکم حافظ شهید چې دغه یو څه مختلفو نمونه باندې په کلو په شته باندې کار کوي. دوی خدای چې په کوشو کې هم غواړي خو یتر هدف شي نو هغه لکه چې مونږ یو شي نو سره پاتې ویره د افغانستان د جهاد لپاره چې کوم دین چنده او تاسو مهرباني وکړئ او بس مسلمانانو مونږ چنده راکړئ.
د خیبر پختونخوا کوزدیر په کال 1993 کې د صوفی محمد په مشرۍ د تحریک نفاذ شریعت محمدی د هلو زلو مرکز پاتې شوی دی او په کال 2001 کې پکې د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړی وو. لسیمه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر هدایت الله خان وایي باید حکومت د سیمه د امنیت په خاطر د هر رقم غیر قانوني هلو زلو مخاوني سي.
جنوار خلق شته دی او یو باقاعده راس نه خبريږي پر دې کې دا یو پر تخان ناشتي سپیشل برانچ پر انټرنس پر رسټره مو په دارې شته دی هغه په دې باندې قرار چې دې جایزه والی پر دې تای مول د حکومت کار دی دا خو عوام کار نه کوي. ها نو هغه په دې باندې خپل رسټ تایم کې چې پر اس کار څوک د دهشتګردۍ لپاره د هغه کې یا د هغه مرګستیا کوي یا سر سپورټ کوي دا هغه د باقاعده په ډاګه شي او د هغه خلاف قانون شي.
دا په داسې حال کې دا چې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د مې په شپږمه د پاکستان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دي چې په سیمه کې د امنیت په خراب وضع او د غلطه د وسلوالو ډلو په بیا منظم کېدو د پارلیمان شریک غونډه راوبلل شي. د پاکستان د سېنات یو بل غړی او خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان وایي د سیمې ولسونه لوړان دي ډېر ځپلې شي بي دي او باید نوره داسې پالیسی پر مخ لاړه نشي چې د سیمې امنیت د خطر سره مخ کی.
البته ټارګټ کیلینګ روان دي، ماين بلاستینګ کی، البته صورتحال د امن امان خراب دي. په دې سره سره هغه هم پهلو همکیر انداز سره نظر انداز دي، هغه په کامی بهیر کې شریک نه دي او په کامی وسایلو کې داغی اصل نشتر ہے پکامی ترقیاتی پروجیکٹس کے داغی پل جائز حق نشتر ہے بوڑا و بیٹ طالبان طور پر مختلف نمونہ اور کولش ہے مطلب دار التا موجود تھی دا انتہائی قابل مذمت خبر ہے دا پختون خورا او پختون اولس دا دا دے مقاصد دا پارا دا طویل وقت نا اوگد وقت نا ریاست استعمال کرده دا ڈراما نور بندول پکار دی.
په دغه اړه مو د ملکن د کمشنر ظهیر الاسلام سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو او د حکومتي دریز لپاره مو چې کله د واکمن تحریک انصاف د دوو صوبایي وزیرانو سره رابطه وکړه نو هغوی پرې د ستبصرې کولو نه ډډه وکړه. لدی وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر مشال لیډیو سره په خبرو کې منلی وو چې د غلطه ځنو وسلوالو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا د پاکستان پوز وخت په وخت ادعا کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو شبکې لمنځه وړې دي او د پوره امنیت پر ځای کولو لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. د پوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې حکومت په جنگځپلو سیمو کې خپل واک په ځای کړی دی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه هلې ځلې نشي کولې.
دا خلک ډېر په پټه باندې اوسي او ناڅاپه جماعت کې اتریږي. یو چند راته راو او موږ جهاد کې هغه لږ وخت کې چې کوم دینو کو ریسپونډ کیږي شي پولیس ملیس والی نو راوی نشي. کمی بس دې دغه سي لږ دې راکې خو زما په خیال هغه او کوم دې دې چند نشي زما کولې. زما په خیال خو اوس هغه ډېر کمزوري دي او تقریبا نشته بلکې دا قسم زیات پروپاګاندا ده.
دا یادونه وردا چې په نږدې موده کې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو پیښې هم ډېرې شوې دي. د سیمینا د رارسېدلو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه ترسره شوې دي چې پکې قومي مشران او عادي وګړي په نښه شوې دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې پروس کال دغلته ټول شپږ سلويخت هدفي بریدونه ترسره شوي وو چې پر ضد د ځایي ولس لخوا پراخ احتجاجونه هم شوي دي.
مشال لډیو ته وګورئ سیتا سید شاهین بونیری راپور واورید چې په خیبر پختونخوا ځنو سیمو کې او د غراز په قبایلی سیمو کې وسلوال بیا راپورته شوی دی. خو حکومت بیا وایي چې د تیر په څیر وس هغه سینې دی حالات تر ډیره ښه شوی دی او په سیمه کې یې پوځي عملیات کړی دي. نو دی وایي چې حالات تر ډیره ښه شوی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لډو ته وګستې زو سواتا. په داسې حال کې چې پاکستان کې خلک د ګرانۍ او شیانو د لوړو بیو نه شکایت کوي په خیبر پختونخوا کې د چرګانو قیمتونه نور هم پورته شوي. ولسوای توان نه لري چې په شپږنیم سو روپۍ یو چرګ واخلي. بلخوا د پولټری فارمونو مالکان او دکانداران وایي وسې د چرګانو په خصمانه خرچ ډیر راځي نو په ارزانه به یې نشي خرڅولې. پړې نور تفصیل نیاز احمد خان لمنګوري راکوي.
یاره دا خو د روزې نه مخکې سوات میاشتې مخکې هم ګران شوې دي.
د منګوري په خار کې پتوک چرګان خرڅونکي محمد عالم وایي چې یو میاشت وړاندې کوم چرګ چې په 1500 روپو خرڅېدو هغه اوس په 600 او 650 خرڅېږي. د ده په وینا چرګان ځکه ګران شوي چې وړاندې نه نور شیان ګران دي.
د دې کمفیټ چې دی دا ګران شوی دی. کم د دې هغه چوزه چې ده کنه هغه هم ډېره زیاته ګرانه شوې ده. چرګوړې یو بل دی چې کم دوای نه دي نو هغه د بهر ملک ناراضي هغه یو په لس باندې ګرانه شوې ده. کم دوای چې په 50,000 کې ده هغه اوس په 4,00,000 کېږي. یو ورځ بچا چې ده هغه په 17-18-20 روپۍ وو هغه نن سبا په 90 روپۍ ده. او پیټ بورې چې ده دا په 2021-22 هغه په 3700 روپۍ ده.
د منګوري په بازار کې په عامو خلکو چرګان خرڅون کې دکاندار سربلن وای چې هر ورځ به تر 200 پورې چرګان خرڅول. اوس یې خرڅ کم شوی او بیا به د اختر په موقع د چرګانو خرڅ سو چنده زیات شو خو سخت کال هغه هم ډیر کم وو.
اثر خو ډیر زیات پریوته دی لکه چې موږ به ډیر چرګان خرڅول وسه لګ لګ خرڅي شل خرڅي یا ډیر خرڅي او منافع به کم نشته. اوس خو خلک سو پی د سلو روپو راکا سو پی د یو نیم سل روپو راکا داسې لګ لګ وړي نه چرګانو خلکو به ثابت صاحب چر وړو دوه دوه درې درې چرګان به وړو په دې اختر کې خو د سره خرڅې شګرانو کنه.
د چرګانو په دکان کې پاک شوی نیم کیلو چرګ اغستون کې محمد نواز وای چې چرګ اوس د روزانه خوراک برخه جوړه شوی. وړاندې به پوره چرګ اغستو خو اوس د خپل وس مطابق په لږ مقدار کې چرګ اخلي.
ګران شو عام خلک چې کم دي نو عام خلکو همت دونه شته نه او د حکومت سره چې کم دي نو د کنټرول پرایس چې کم دي نو سیستم نشته.
د چرګانو خرڅون کې اتحادیه مشران وای چې روزانه د ضلع انتظامی سره په ګډه د پیښور او لاهور پولټری فارم د چرګانو نرخونه مقرر کوي او وروسته په 10 روپۍ د چرګ په سر د راوړو خرچه اچول کیږي او دغه نرخ په ټوله صوبه کې مقرر کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو ورته چې په پاکستان کې د چرګانو لوړو بیو پاړه باندې عام ولس نظر لري او د چرګانو خرڅون کې څه وای اوس هم راځو دې ته چې د پاکستان مرکزی بانک ویلي 13 اپریل میاشت د هغو پیسو کچا تر بل هر وخت لوړه شوې چې بهر میاشت پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو خپل هیواد ته لیږي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پرمختګ له امله له بهر میاشتو پاکستانیانو نه مننه کړې ده. ځینې اقتصاد پوهان وایي حکومت د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره پاکستان ته پر تلونکو پیسو څارنه زیاته کړې او بهر میاشتي پاکستانی وګړي هم اړ شوي د پیسو لګل لپاره قانوني لارې خپل کړي. په خلیجی هیوادونو کې خواري مزدوري کوونکي پاکستانیان بیا وایي د پاکستان حکومت باید د دوی لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي، مسلې حل او ځانګړي مرات ورته اعلان کړي. د موضوع نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې.
د پاکستان مرکزی بانک د مې پر 13مه پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل په هغو پیسو کې په پرلپسې ډول اضافه روانه ده چې په بهر کې کارکونکي پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو په هیواد کې خپل کورنۍ ته لیږي. د بیان پر مخه د دې پیسو کچا 13 اپریل میاشت تر بل هر وخت لوړه، یعنی 2.8 اربع ډالر ریکارډ شوی. د پاکستان وزیر اعظم پر دې بیان خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د تل بهر میشتو پاکستاني وګړو ته د پاکستان د تر ټولو لوی اساسي پسترګه کتلې دي. عمران خان هم د مې پر 13مه په خپل ټوئیټر پیغام کې پاکستان ته د روان مالی کال په لومړی لسو میاشتو کې د 43.2 اربع ډالر لیږلو له امله له بهر میشتو پاکستانیانو مننه کړې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان حکومت اړ شوی چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره د هیواد ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړي. د نوموړي په خبره بهر میشتو پاکستانیانو هم اوس دا خبره درک کړي چې د دې لپاره چې په وطن کې خپل خپلوان د حکومتي ادارو له پښتنو ګرویګونو بچ شي هغوی ته پیسې باید په قانوني لارو ولیږي.
د بینکونو په ذریعہ کوم پیسې چې راځي نو د هغې په باره کې یو بندیز لګېدلی دی چې د 15 لک روپو نه څوک زیات راوباسي د هغه نه به تپوس کړی کېږي چې دا پیسې کم ځای نه راغلی وي او په دې ته سکے ولې چې هغې وایي چې تر هغه کې استعمالېدو والا پیسې چې دي نو دا په پاکستان کې ډېر زیات د بهر نه راځي او د پاکستان نه بهر ته هم د تر هغه لپاره پیسې ځي. نو ایف اے ٹی ایف والو ویلي دي چې په دې باندې نظر وساتئ. کم خلک چې لګ پوهه خلک دی یریږي چې یاره زمونږه خپل پهلوان تجمون پیسو لګو اسنه چې داغي سره ریکارډ نه انوالته پولیس یا ایف ای تنګی نه یا ایف بی آر نه تنګی. نو د بانکینګ چینل په ذریعہ پیسې را لګي او دا پیسې سیوا شو دواره ډالر 13 کال نه.
فاینانشل ایکشن ټاسک فورس نومې ادارا په نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو چارو د مخنیوي او همدارنګه د ترهګرو ډلو د مالی چینلونو تړلو په څیر مسلو باندې کار کوي. د ادارې له پاکستان غوښتي چې په هغه واد کې د فالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو ترلاسه کولو لارې وتړي. ادارې 13 فبروري میاشت په پاریس کې په خپلې وغونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر جاج اخیستو وروسته وویل چې لای هم دا هیواد تر راتلونکي جون میاشتې پورې په خپل خړ لیست کې ساتلی او تمه کوي چې تر هغه د تمویل د مخنیوي په هدف به پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیز کړي. هم 13 فبروري میاشت د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظہر پر ټوئیټر ولیکل چې پاکستان له ایف اے ٹی ایف سره د سلاشي وی ایکشن پلان له 20 نکاتو 24 تر ډیره عملي کړي دي. د ترکیه د دولتي خبري ایجنس انادولو د اپریل 12مه د رپورټ تر مخه هغه پیسې چې په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر او د خلیج په نورو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړي پاکستان ته لیږي د دې هیواد په اقتصاد لوی اغیز کوي. رپورټ زیاتوي په سعودي کې تر ټولو زیات شاوخوا 900,000 پاکستانیان کار کوي او له همدې هیواد هر کال پاکستان ته 4.15 اربع ډالر لیږدول کیږي. د قطر په دوحه کې د مردان د رستم سیمې یو انجینیر اعجاز خان وایي دی او ملګری د بانکونو او یا هم ایکسچینج کمپنۍ او لارې پاکستان ته پیسې لیږي. نوموړي زیاتوي دوی پوهیږي چې دا کار یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي او په بدل کې دوی ته هم یو څه مراد ورکول کیږي.
په قطر کې، په یو ای کې، په سعودي کې و زیات تر خلک چې دی هغه لیګل چینلز استعمالوي. یو د دې ملکونو هم رول دی چې د هونډه کاروبار باندې پابندیانې لګولې دي. زه په خپل ځما چې څومره دلته پروفیشنلز ملګری دي مونږ ټول په ویسترن یونین باندې په بانکس باندې پیسې لیږو خپل وطن ته، نو دا غي په بدل کې مونږ ته ریمیټنس کارت ملاويږي اوورسیز پاکستانیز فاونډیشنز د امبیسی په ترو باندې مونږ ته ایشو کوي، نو پاغه باندې بیا مونږ ته کسٹم معافی چې مونږ خپل وطن ته زو الکترونیکس وړو یا هر قسمه سی جوړونو هغه مونږ ته دا فایده ده، نو ملک ته هم فایده وي او مسافر ته هم فایده وي.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې بیا د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د یو تنظیم مشر خلیل بنیری د می پر 13مه مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې هم لکونه پښتانه کار روزګار کوي، خو د په خبره ډیری شکایت کوي چې د بانک لارې خپل کورنیو ته په پیسو لیږلو کې ستونزې لري.
کله چې زمونږ کم یو هم وزیر راځي هغه زی یا کنسلیټ یا امبیسی ته یا فایو سټار یا سیون سټار کې اغله پروګرام شي او هغه خپل ګلدستی والی واپس لاړ شي. په کار دار چې هغه هر سټیټ ته لاړ شي. زمونږ سره دا وخت 14 لک پاکستانیان دلته په یو ای کې خپل شپې ورځې سبا کوي، ونیم لک چې دی هغه بده کې پښتانه دي او سکوپ چې دی نو هغه د لیبر دی، نو هغه نه څوک ته پوسټ نه کوي، هغه ته هغه معلومات نرسی، نو زیات تر هغه وسوم خپل پیسې په قانوني طریقه باندې نه لیږي. چې کله هم هغه په بینک باندې پیسې لیږي نو الته بسوک هغه پیسې ریسیو کوي، هغه ته هغه فیسیلیټی نه ورکي، یا وي پیسې نشته په بینک کې، یا وي انتباب درځي، یا وي بل ورځ بدرځي.
خلیل بنیری زیات کړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې په بهر کې مېش پاکستانی وګړي خپل خپلوانو ته د پیسو لیږلو لپاره یوازې قانوني لارې وکاروي، نو باید د عامه پوهاوی پروګرامونه ورته جوړ، مسلې حل او ځانګړي مراعات ورته اعلان کړي.
مشال لړیو ته وګستې هارون بچا تاسو ته راپور وړاندې کوو چې نورو هیوادونو پاکستان ته چې کوم پاکستانی وګړي دي د هغوی لخوا په قانوني لارو د پیسو لیږلو دغه کچا لوړه شوې ده. د دې وجوهات سری پر دغه تاسې راپور واورېدو او بیا دغه بهر کې اوسیدونکي پاکستانیان بیا څه غوښتنې د پاکستان حکومت لري. اوس هم راځو دې ته چې د مئی میاشتې په پیل کې په چترال کې دوه جنکو د چترال سیند ته ودنګل او خودکشي وکړه. د په چترال کې د هغه مخ په زیاتیدونکو پیښو لړۍ ده چې پکې جنکۍ په زوره د ودولو او د کورنۍ تشدد او نورو ورته مسلو له وجې ځان وژنه کوي. د بشري حقوقو چارواکي وایي باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي کوشش یې کړی چې په دې اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړي. په دې اړه په دې وروستیو کې د مختصر دورانې یو فلم هم جوړ شوی چې په امریکا کې یې درې جایزې ترلاسه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل فرخنده صد ورو چې دغه فلم دریا کې اوس پار پر غږ باندې پیلېږي.
دا د هغه مختصر فلم بګونه دی چې په چترال کې د انجونو پر خودکشیانو جوړ شوی دی. د دریا کې اسپار په نوم په دغه فلم کې خودل شوی دی چې جنکۍ څنګه د خپلو مسلو د ناخوښۍ ودونو او د کورنۍ تشدد له وجې خودکشیانی یا ځان وژنه کوي. د روانې میاشتې په پیل کې په چترال کې دوه انجونو چې خپلوانې هم وې د چترال سیند پر دانګلو سره خپل ژوند ختم کړ. په دغو کې یوه 20 کلنه ګلفام بیبي او 19 کلنه رخ دوانه د تیرې چواده اوسیدونکو وی. هم په روانه میاشت کې په سنوغر سیمه کې یو 9 کلن هلک هم خودکشي وکړه. په چترال کې خلک وایي د ټولنیزو مسلو، غربت، بیروزګاری او په زوره ودونه هغه مهم وجوهات دي چې لوجه په ځوان کول خاص کر جنکو کې خودکشانی زیات شوې دي. په دریا کې اسپار فلم کې خودل شوې دي چې په چترال کې انجونه څنګه د کورنیو مسلو لوجه ته ذهني پریشانی او ښکار شي. دغه فلم په امریکا کې نړیوالې واډونه هم ترلاسه کړل. د فلم پروډوسر نګت اکبر شاه چې په امریکا کې اوسېږي مطبوعاتو ته ویلي چې د خپل هم د چترال سره تعلق لري او په دې وروستیو کې چې کله چترال ته لاړه نو هلته د جنکو د ځان وژنو پیښو پریشان کړ او ځکه یې پر دغه موضوع کار وکړ. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو ته وایي په سوات او چترال کې اکثره ښځې د کورنیو مسلو له وجې ځان وژنه کوي او د سینو کورنیو مسلو له وجې د سی وژنو ته د خودکشانو نوم ورکړل شي.
کورونا چې کله تیر کال میں شروع شوی دنو یہ پدی لاک ڈاؤن په دوران کې ډېر سیات کیسز مونږ ریپورت شوی په اړه ټایم کې نو کې راځي آفیسز او دا خو زموږ په لاو نو نو دا هی دا لاس سره یو طرف ته بې روزګار شي یا دا ته نو کری نو تلو یا دا کار د کوم مقنمی دی یو دا چې هغه په کور کې کین نو بیا له کار سره اډمنستریشن ټول هغه په فیملی باندې وباسي کوي.
د چترال د هیومن رائټس پروګرام پر هم د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د 2012 او 2013 کال ترمنځ 150 خزو ځانونه وچلي وو. صوبای حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده مشال ریډیو ته وایي په دغه اړه د ولس د بیدارۍ لپاره د مقامي انتظامی او له ولس سره په شریکه کار کوي.
اپر چترال کی ډیر دی، اپر چترال کی خلک ډیر ایجوکیټډ دی زیاده تر، اور جاب اور روزگار سے موقع نشتا، نو داسی جو سیٹسفیکشن نه نو هغه لا وجه دا خودکشیان نظر کیږي، داسی وو خودکشیان ما وادونو په دغه هم کیږي لیکس ہے یو جنې مرضی باندې ونه شي یا با هغه مرضی دا دغه ملونه شي، نو داسی هم خودکشی کیږي ډیر په پیرنټس اویرنس ہے پروگرام.
چترال چې خپل زوړ تاریخ او ځانګړي دود دستور لري، دغلته د بشري حقوقو ادارې وایي ځینې وختونه چترالۍ نجونې د واده په نوم د هېواد نورو برخو ته خرڅې کړی شي او ځینې د ناخوښۍ د ودونو قربان